ہے اسمت سرون بشید
ډیر زیاته مننه اته بجې شوې قدر منو اوریدونکو لا اتنی مو بجې وروسته به بیا هم جاوید نعیمی په میکروفون ستاسو خبرونه کې له ما سره یو ځای ستاسو په خدمت کې وي. په دې خبرونه کې خبری مطالب لرو. د کندوز والی وایي لا هم په ولسوالیو کې جګړه روانه ده. په فراه کې هم وسلوالو طالبانو پراخې حملې کړې خو امنیتي چارواکي او والی وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو حملې ځپل شوي دي. نور موضوعات هم لرو چې له خبرونو وروسته یې تفصیل اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. د کندوز والی وایي امنیتي ځواکونه د ولایت د مرکز او ولسوالیو دفاع کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي د ګوانتانامو له محبس نه بندیان خوشي شوي دي او د جاپان د زلزله ځپلو د ژغورلو هڅې لا هم دوام لري. د خبرونو تفصیل. د کندوز والی وایي افغان امنیتي ځواکونه په پوره همغږۍ د دې ولایت له مرکز او ولسوالیو دفاع کوي. اسدالله عمرخیل دا ډاډ په داسې وخت کې ورکوي چې د کندوز د ولایتي شورا یو غړی او د کندوز یو شمیر اوسیدونکي د امنیتي وضعیت په اړه جدي اندېښنه ښیي. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وایي د ښار په شاوخوا کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. په دې اړه وروسته د کندوز د والی مرکه خبرو. په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په تازه جګړو کې 40 وسلوال او 15 سرتیری وژل شوي دي. دا خبره د فراه د امنی قمندان او والی پرون خبریالانو ته وکړه. په دې اړه جزئیات وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د کندر ولایت په شیګل دره کې د ګزرن یو بل مثبته پیښه ثبت شوې ده. د کندر د عامې روغتیا د ریاست سرپرست احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې په ګزرن اخته ماشوم د شلتن کلی دی او واکسین شوی نه و.
په دغه ساحه کې د 2012 کال نه راپدې خوا باندې هلته د واکسینو په وړاندې مړې عملاً ممانعت موجود دی. دغه منطقې خلک واکسین نه کوي.
د کونړ په دغه کلی کې تر دې وړاندې هم د پولیو یا ګزن مثبته پیښه ثبت شوې وه. ایران وایي نن به په قطر کې د اوپک د غړیو او نورو هیوادونو په غونډه کې ګډون ونه کړي ځکه چې دا هیواد له دې وړاندې سره موافق نه دی چې د تیلو د تولید اندازه دي د جنوري د میاشتې له اندازې لوړه نه شي. قطر دا غونډه چې د دوه نه وخت بلل شوی د دې لپاره بلل چې د تیلو بای په نړۍ کې لټیټیډو راوګرځوي او دا هیواد وایي چې د تیلو بای له همدې کبله د فبروري له لومړیو څخه په سلو کې 40 ټیټه شوې ده. له پلان سره سم به د سعودي عربستان په شان د اوپک غړي او روسیا د تیلو د تولید اندازه د سشکال د جنوري د میاشتې په حد کې وساتي څو د تیلو بای نوره ونه لویشي. خو ایران اصرار کوي چې تر هغه به د تیلو تولید کم نه چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د نړیوالو بندیزونو په وجه د تیلو په صادرولو کې تاوان نوی جبران شوی. د ترکیه او ایران ولسمشرانو پرون په انقره کې د سوریې د جګړې او د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. ترکیه او ایران د سوریې د جګړې په برخه کې له یو بل سره مخالف دریز لري. شیعه ایران د سوریې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي او ترکیه بیا د اسد پر ضد جنگیدونکو یاغیانو تر شا ولاړه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل په دریزونو کې د له اختلافاتو سره سره بیا هم دواړه هیوادونه په دې سلا دي چې په سوریه کې روانه وینه بهیدنه باید ودرېږي. د ترکیې ولسمشر وویل هیلمند دی چې د انقره او تهران ترمنځ کلنۍ سوداګري 10 میلیارد ډالرو ته پورته شي. دا دواړه هیوادونه اوس په کلنۍ ډول له یو بل سره د 10 میلیارد ډالرو تجارت لري. د ایران ولسمشر وویل پر تهران د نړیوالو بندیزونو له پای ته رسیدو وروسته اوس د ترکیه او ایران ترمنځ د همکاریو فرصت برابر شوی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي له ګوانتانامو زندان څخه 9 بندیان خوشي شوي او سعودي عربستان ته سپارل شوي دي. دا 9 خوشي شوي بندیان د یمن اتباع دي خو په یمن کې د ناکرارۍ له امله دوی د خپل هیواد پر ځای سعودي عربستان ته لیږل شوي دي. په آزادو شویو بندیانو کې پر هیڅ یو تور نه دی پوری شوی. واک ته د ولسمشر باراک اوباما تر رسیدو وروسته دا له ګوانتنامو محبس څخه د خوشي شویو بندیانو لویه ډله ده. د دغو نهو کسانو له خوشي کېدو وروسته اوس په ګوانتنامو محبس کې اتیا کسان بندیان دي چې شپږ ویشت یې بی گناه ثابت شوی او ټاکل شوی چې دروان دو بی ترپای خوشی شي. په ګوانتنامو محبس کې اکثره کسان پرته له محاکمو او تورونو د کلونو لپاره ساتل شوی چې دې کار د نړیوالو انتقادونه پارولې دي. د جاپان د جنوب لویدیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د ژغورنې او مرستو رسولو چارې دوام لري. دا سیمه د پنجشنبه په ورځ د زلزلو دو سختو ټکانونو ولړزوله چې له امله یې لږ تر لږه نه دیش کسان وژل شوي دي. له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره شاوخوا شل زره سرتیري ګمارل شوي دي. د جاپان روغتیایي چارواکي وایي وروستۍ زلزلې څه د پاسه زر کسان ژوبل کړي او سلګونه کورونه له برېښنا او د څښاک له اوبو بې برخې کړي دي. او د عراق پارلمان پرون له فساد سره د مبارزې په هدف د اصلاحاتو په اړه خپل ځانګړې غونډه لغوه کړه. دا غونډه د عراق د روانو سیاسي لانجو له امله چې حکومتي ادارې فلج کړي دي ترسره نه شوه. تر دې مخکې هم د سیاسي ډلو ترمنځ د اختلافاتو له امله دغه شان دوه پلان شوي غونډې لغوه شوي وې. تر دې خو د عراق د پارلمان رئیس ویلي چې دا غونډه ځکه ونه شوه چې امنیتي ځواکونه ونه توانېدل چې د پارلمان د ودانۍ امنیت وساتي. د عراق مخکښ شیعه ملا مقتدا صدر بیا پارلمان ته درې ورځې وخت ورکړی چې د حکومت نوې کابینه تصویب کړي. بل لور ته ملګرو ملتو او متحده ایالاتونو عراق ته خبرداری ورکړی چې سیاسي شخړې به د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د بغداد په مبارزه ناوړه اغېز وکړي. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو او ریسات اته بجې او و دقیقې دي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې چې ز اسمت څاروانی د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات اوري. د کندز والی وی لا هم په ولسوالیو کې جګړه روانه ده.
دښمن ډېر تلفات لیدلي دي. تخمینا په لسګونو خلک وزن شوي. په ټولو سنگرونو کې دوی شکست خوړلی.
په فرا کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو په څو ولسوالیو کې حمله کړې دي.
د څو ورځې راهیسې مخالفینو په شروط ولسوالۍ کې، په پشتکول او د بالابلوک په ولسوالۍ کې، د بکوا په ولسوالۍ کې حمله ترسره کړې.
په بلخ ولایت کې کوچان وای سیمیزه اداره ورسره دوه ګون چلن کوي. د انضمام الحق له استعفا وروسته کرکټ بورډ په بل روزون کې پسې ګرځي.
زموږ ډېر نیک کار د هندستان ته یو خو پیاوړې روزون کې پیدا کوی هغه ونیسو.
د دې ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو او د دې خبرونې په پای کې یعنی له اتمې بجو وروسته مایکروفون ستاسو خبرونه وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د خبرونه په خبرونو کې مو اوریدل چې د کندوز والی وای لا هم په ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د ولایتي شورا غړي او یو شمېر شاریان بیا وایي جګړو زور اخیسته او که مرکزی حکومت جدي پاملرنه ونه کړي نو شایي په کندوز کې ناورین رامنځته شي. د کندوز والی د دې ترڅنګ چې د جګړو شدت تاییدوي ډاډ ورکوي چې وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او د دولت ضد وسلوال په شا تمبول شوي دي. له بلې خوا د وسلوالو طالبانو ویندوی ذبیح‌الله مجاهد وایي چې په کندوز کې د کندوز د والی څرګندونې ردوي او د دوی کسان توانېدلي چې د کندوز په شاوخوا کې دولتي ځواکونو ته مرجوب لواړوي. د کندوز د والی د څرګندونو او هم پاره د رضوان مراد راپور واوري.
د کندوز د ولایت شورا یو غړی وای په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد جګړه د مرکزی حکومت لا نورې مرستې او همکارۍ ته اړتیا لري. امرالدین ولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کندوز امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وبله او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې کندوز ته جدي پاملرنه وکړي.
توجهی جدی اگر نشوه اینجا دیگه فوجی رخ میده که یک طرف شاید مردم با
که جدی پاملرنه اونشی نو داسی نورین برامسته شی چیلی یوی خوابه خلق پا مرمی و وجل کیگی او بلور تا با ویره او لگ خلق و وجنی زکا چه طول لاره تلل شوی دی. د کندوز والی ازادي راډیو ته تایید کړ چې د ښار په ختیځه دروازه او شپږو ولسوالیو کې سخته جګړه دوام لري، خو وایي چې دښمن ځپل شوی او وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
د کندوز وضعیت عمومي توګه ډېر ښه ده. دغه جنګونو کې دښمن ډېر تلفات لیدلي دي، تخمینا په لسګونو خلک وژل شوي او په لسګونو زخمیان لري. په ټولو سنګرونو کې دوی
دا کندوز والی تیره جمعه روانو جګړو په اړه ویلو چې دیرش وسلوال په تازه پوځي عملیاتو او روانو جګړو کې وژل شوي دي. نوموړی وایي په کندوز کې د طالبانو تر څنګ ګڼ شمېر بهرني وسلوال او القاعده چې د پاکستان استخبارات یې تمویل او تجهیزوي د افغان ځواکونو پر ضد جنګیږي. کندوز ښار تیر میلادي کال د درې ورځو لپاره د طالبانو لاسو ته پرېوتی و. بل لور ته د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان پر شا تمبول شوي او وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. د کندوز والی هم ډاډ څرګندوي چې د تیر کال پیښه به بیا نه تکرارېږي او کندوز به په هیڅ صورت کې بیا سقوط ونه کړي.
د کندوز والی دا خبره له رضوان مراد سره په مرکه کې وکړه. عمر خیل شغلی عمر خیل په دې مرکې په سر کې وویل چې د کندوز روان وضعیت د تر کنټرول لاندې دی.
د کندوز وضعیت عمومي توګه ډېر ښه ده. دغه کوم جنګونه چې نوي په ولسوالیو او په مرکز د کندوز کې شروع شوي دي، دغه جنګونو کې دښمن ډېر تلفات لیدلي دي، تخمینا په لسګونو خلک وژل شوي او په لسګونو زخمیان لري. په ټولو سنگرونو کې دوی دوه درې ځلې شکست خوړلی. چندن ته دوی ډېر قوي قوت پروت ده، نو په دې اساس چې دوی په بعضو جنګونو کې له شکست سره مخامخ شوي دي، دوی غواړي چې اوس پارتیزاني جنګونه شروع کړي.
عمر خیل صاحب، په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان څوک دي؟ زما هدف ته یعنی یوازې طالبان دي او که نورې ډلې او بهرني وسلوال هم شته؟
داخلی طالبان نه دي، بلکې دي کې دي القاعده ګروپونه دي، خارجي ګروپونه سته پکې، دي آی اس آی لخوانه اکمالی کی او نور دي آی اس آی میانه بعض ګروپونه هم پکې سته، ازبکان سته، تاجکستانیان سته، چچنیان سته، دغه څه مختلفو ګروپونه چې په القاعده او جهانی ترورستان پورې تعلق لري په دې کې موجود دي.
د کندوز د امنیت په اړه مو له مرکزی حکومت نه څه غوښتنه ده؟ مرکزی حکومت باید څه وکړي تر څو د کندوز ولایت امنیت لا نور هم ټینګ شي؟
له مرکزی ادارې نه دائم الوقت هغوی له موږ سره ډېر نږدې تماس لري او دائم الوقت د دغه حالت نه مواظبت کوي. که هر ستونزه موجود وي، د اکمالاتو په اساس یا مثلا د بعضې وسلو یا مثلا د بعضې قوتونو په وخت زمان سره دلته را رسېدلي، او پس له دې نه هم که موږ ضرورت ورته پیدا کړو، د مرکزي ادارې توجه کندوز ته زیاته ده. انشاءالله څه مشکل خاص مشکل نشته.
تیر کال د کندوز ښار د څو ورځو لپاره دولت د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې راغی، یعنی د ښار سقوط وکړ. آیا بیا خو باید د کندوز ښار د سقوط له ګواښ سره نه یو مخامخ؟
هرگز به بل ځل داسې ناورین رامنځته نه شي چې خدا نخواسته خدا نخواسته یا کندوز یا د کندوز بعضې نور محلي مرکزونه انشاءالله یو ګام سقوط نه کوي او انشاءالله دا وضعیت د کنټرول وړ ده، دا به زر تر زره کنټرولېږي.
د کندوز والی اسدالله عمرخیل و چې ویلې کندوز به بیا د دولت وسلوالو مخالفانو لاسته ورنشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
8:15 شوې. د فراه ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت په 15 ولایو کې د تیرو درو ورځو د جګړو په ترڅ کې د دولت تر 40 زیات وسلوال مخالفان وژل شوي دي. ویل کېږي په تیرو درو ورځو کې د فراه ولایت پر بیلابیلو سیمو د دولت کابو 2000 وسلوالو مخالفانو بریدونه کړي دي. له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
افغان امنیتي چارواکي په فراه ولایت کې وایي چې په تیرو 2 ورځو کې دولت وسلوالو مخالفانو ته درنده مرګ ژوبل اوښتې ده. د فراه ولایت امنیت قمندان توریالی عبدیانی په یو خبري کنفرانس کې خبرې کولې وویل چې په تیرو 2 ورځو کې کابو 2000 تنه دولت وسلوالو مخالفانو د فراه ولایت په 15 ولسوالیو کې سر بریدونه ترسره کړل، خو ټول د افغان ځواکونو لخوا شن شوي دي. د فراه د امنیت قمندان په خبره په دغو ټولو جګړو کې کابو 40 تنه دولت وسلوالو مخالفان وژل شوي او تر 500 زیات ژوبل شوي دي. د امنیت قمندان په خبره ځاتن افغان سرتیری هم په دې جګړې کې وژل شوی دی.
د 2 ورځې رئیس مخالفینو په شروط ولسوالۍ کې، په پښتکول ولسوالۍ کې، په شارای نمبر 1 کې، او د بالابلوک په ولسوالۍ کې، د بکوا په ولسوالۍ کې خپل عملی ترسره کړي. نو زمون بیدارو ملي اردو خپل د ملچرو څخه ساتنه وکړه. د فرارود په بازار کې 14 کسان د دوی ټاپیان سول، 18 کسان د دې وژل سول. د بالابلوک په ولسوالۍ کې هم تر شلو نه اضافه مخالفین وژل شوي دي. مونږ تر 5-6 کسانو پورې زخمیان او 2-3 کسانو پورې بس شهیدان لرو.
له بلې خوا د فراه والی محمد آصف ننګ هم په دغه خبرې ناست دی کې د فراه ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې په هر قیمت به د فراه د خاورې ساتنه کوي او هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې دلته خپلو اهدافو ته ورسیږي.
په ټوله سوچه سپېڅلې اسلامي عقیدې سره د دې وطن له نوامیسو دفاع کوم. د فراه خلکو ته وعده ورکوم چې ان شاء الله زمنګ قوتونه، زمنګ ادارې، زمنګ سیستم دا به د لوړو ارزښتونو او مقدسو اهدافو لپاره کار او پیکار کوي.
که څنګه ویل کېږي اوس د فراه ولایت په بلابلوک او پښود ولسوالیو کې دولت وسلوال مخالفان پراخ حضور لري، خو د فراه امنیت قمندان بیا وایي چې دمګړی د فراه په هیڅ یوې سیمه کې جګړه نشته.
فعلا وضعیت په ټول فراه کې په فضل خدای ښه ده. ټول لارې د ترافیک په موږ باندې خلاصې دي. ولسوالیو کې زموږ پرسنل په ډېر میړانه وجود لري. د فعلا دپاره دا 2 ساعتونه را په دې خوا جنگ وجود نه لري.
په همدې حال کې قاری یوسف احمدي چې ځان د دولت د وسلوالو مخالفانو ویان بولي رسنیو ته ویلي چې دوی په فراه ولایت کې په خپلو عمري عملیاتو کې ګڼ شمېر افغان سرتیري وژلي دي، خو امنیتي چارواکي بیا دا ادعا نه مني. په فراه ولایت کې په وروستیو ورځو کې دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه ډېر شوي او خلک یې اندېښمن کړي دي.
د پوځي چارو یو شمېر کتونکي وایي د شفق په نوم د افغان ځواکونو په سرلنی عملیات د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د کنټرول لپاره په منظم ډول پرمخ ځي، خو یو شمېر نور په دې باور دي چې وسلوال طالبان توانېدلي د عمري په نوم عملیاتو له پیل سره افغان ځواکونه له ستونزو سره مخامخ کړي. دفاع وزارت بیا وایي د شفق په نوم د عملیاتو په لړ کې زیاتې سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي. په دې اړه ناجیه صفای راپور لري.
د افغان ځواکونو له لورې د شفق په نوم د عملیاتو له پیل سره سم وسلوالو طالبانو هم تیره اونۍ د عمري په نوم ورته عملیات پیل کړل چې د دغو عملیاتو ډېر تمرکز د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې دی. وسلوالو طالبانو په کندوز او بغلان ولایتونو کې په پراخو حملو لاس پورې کړی، خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې د هغوی حملې په شا تمبولې او وسلوالو طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا د شفق په نوم پوځي عملیات به د طالبانو عملیاتو په وړاندې بریالی وي، او آیا افغان ځواکونه به وتوانېږي چې په دغو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ماتې ورکړي؟ د کورنیو چارو وزارت پخواني معین میرزا محمد یارمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم عملیات چې د دولت له لوري ترسره کیږي په ډیر دقیق ډول پلان شوی دی. تاسو په جریان کې یاست چې دا مهال د افغانستان په 2 برخو کې جګړې روانې دي او وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په کندوز، بدخشان او نورو برخو کې هر اقدام چې طالبانو کړی تر اوسه له ماتې سره مخ شوی دی.
د شفق په نوم د افغان ځواکونو ګډ پوځي عملیات د روان لمریز کال لومړیو څخه په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو د ځپلو لپاره پیل او د سمبولي میاشتې تر وروستیو پورې به دوام وکړي. په 1995 کال کې د شفق په نوم د عملیاتو هدف د سیمو خوندي کول، له وسلوالو مخالفانو د سیمو نیول، د وسلوالو مخالفانو په سیمو او مرکزونو حمله، او د وسلوالو مخالفانو په مواصلاتي او اکمالاتي کرخو کې اختلال رامنځته کول یاد شوی دی. د دغو عملیاتو په وړاندې وسلوالو طالبانو هم د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د عمري په نوم عملیاتو له پیل څخه خبر ورکړ. وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې عمري عملیات به په افغانستان کې د کورنیو او نړیوالو ځواکونو په وړاندې په تهاجمي بریدونو سره مخ ته ولاړ شي. خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د شفق په نوم عملیات په ښه توګه نه دي پلان شوي او د عمري عملیاتو په پرتله کومه لاسته راوړنه به ونه لري. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې به افغانان د یوې اوږدې جګړې شاهدان وي.
وودی مافق په دې سو چې مثلا بس لارې ونیو، وودی مافق په دې سو چې تر هغه د پندوس سره نږدې سو په اطراف د پندوس کې جګړه شروع کړه. دا ټول معنا د دې لري چې د وودی وزارت ډېر قوي و او د دې ډېر ضعیف و.
په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شفق په نوم عملیات ډېرې بریاوې درلودې. دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل چې د شفق په نوم عملیاتو کې سلګونه وسلوال ځپل شوي او ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفانو له موجودیت پاکې شوي دي.
تاسو خبرې سي په ټول هغه ځایونو کې سي تهرهګر د افغانستان د حاکمیت په مقابل کې خپل خصمانه عملیات سرته رسولي. مونږ شپارس عملیات په دولس ولایتونو کې جاری ساتلې او
د پوځي چارو یو شمېر پخوانی چارواکي ټینګار کوي چې له دفاعي وضعیت څخه تهاجمي وضعیت ته تلل کولی شي چې د افغان ځواکونو د تلفاتو په کمولو او د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه د یو شمېر سیمو په پاکولو کې مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن وویل چې دولت باید له عملیاتو وروسته په تصفیه شوو سیمو کې پوځي قطعات رامنځته کړي تر څو یو ځلې بیا په دغو سیمو کې وسلوال مخالفان ځای پر ځای نه شي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
سیمایزو زورواکانو د بلخی کوچانو مزکی او مالسرونه غصب کړی دي. د بلخ کوچان په دې ولایت کې د سیمایزو زورواکانو لوري د دوی د زرګونه جریبه مزکو څړځایونو د غصب پر شکایت لري. له بلخ د ازادي رادیو د خبريال مجيب الرحمن حبيبزي راپور واوري.
په بلخ ولایت کې کوچیان شکایت کوي چې زرګونه جریبه ځمکه او مالسرونه یې د دې ولایت په نهه ولسوالیو کې د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي او دولت هم د دې ستونزې د حل په برخه کې بې پامه پاتې شوی دی. د کوچیانو د مدیریت مشران او د هغوی سرخیلان وایي چې د دوی عمده ستونزې د چمتال او خلم ولسوالیو په لورو پرتو سیمو کې دي چې هلته یې ماشومان د زده کړو له حق څخه بې برخې پاتې شوي او د روغتیایي ستونزو په برخه کې هم صحي کلینیکونه نه دي ورته موجود. کوچان وایي چې اکثرا د هغوی ځمکې او مالسرونه د بلخ ولایت په چهار بلک، خولم، چمتال، شولګره، دولت آباد او کشنده او نور ولسوالیو کې موقعیت لري چې محلي زورواکو پکې منګولې خښې کړي دي او غصب کړي دي. د بلخ د کوچانو ادارې مشر غلام فاروق عبیدي د یادو ستونزو په اړه داسې وایي. د بلخ ولایت کوچان د محلي حکومت د دوګونی چلن څخه هم شکایت کوي او وایي چې په تیرو 1400 کلونو کې د کوچانو په وړاندې د مور او مایري چلن تر سره شوی دی او ستونزې یې له پامه غورځول شوي دي. په شمال زونه او خاصتاً بلخ ولایت کې د کوچانو متنفظ او قومي مشر سید محمد حریق وایي چې کوچي ماشومانو ته ښوونځی نه دی موجود، میندې او ماشومان صحي امکاناتو او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري او زموږ په وړاندې سیمه ییز دولت د تعصب ډک چلند کوي. هغه وویل چې مالسرونه یې د هغه کسانو لخوا غصب شوي چې د حکومت تر ملاتړ لاندې قرار لري.
مشکلات چې دغه په خپل مشکلات دغه دا زده مشکلات
کوچان په داسې حال کې د محلي دولت د ناسم چلند او د سیمه ییزو زورواکو لخوا د دوی د ځمکو او مالچرونو د غصب څخه شکایت کوي چې تر دې دمخه د بلخ د ولي ویان فرهاد منیر ازادي راډیو ته په خبرو کې د کوچانو په وړاندې د حکومت د دوګونی چلند مسله رد کړې ده. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
وسم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي دي.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ غني کې په هلمند ولایت کې د بریتانیا په مرسته د رغول سوی شونځیو په باب لیکنه خپره کړې چې اوس پکې د ملي اردو سرتیرو اړولې دي. ګارډین لیکلي داسې معلومات ترلاسه کړي چې په هلمند ولایت کې دوه شونځي چې د بریتانیا په مالي مرسته رغول سوي وه اوس د افغانستان د ملي اردو لخوا د پوځي مرکزونو په توګه کارول کیږي. ورځپاڼې لیکي زده کوونکي لا هم د نادلي ولسوالۍ په سید آباد سیمه کې له دغه شونځي څخه چې د ولایتي بیارغونې د ډلې یا پی آر ټي لخوا څه باندې 1,40,000 امریکایي ډالره ورکول سوي وه استفاده کوي، خو سرتیرو د شونځي پر بام د پیرې لپاره ابتدایي ځای جوړ کړی او له درنو وسلو سره د شونځي په انګړ کې ګرځي راګرځي. بل شونځی د نادری ولسوالۍ په چانجیر سیمه کې دی چې د بریتانیا د حکومت په څه کم 6,40,000 امریکایي ډالرو مالی مرستې سره پیرغول سوی دی. ګارډین لیکي دغه شونځی شپږ میاشتې کېږي چې له زده کوونکو تش دی، خو اوس یې د ملي اردو سرتیری د پوستې په توګه کاروي. ګارډین ورځپاڼه د مطلب په دوام زیاتوي په افغانستان کې ملکي تلفات زیات شوي او کله چې شونځي هم د جنگي اهدافو لپاره کارول کیږي دا خطر استه چې ماشومان په جګړه کې راګیر پاتې سي. د مطلب په حواله د ناامنۍ له کبله په هرو څلورو وژل سویو یا هم ټپیانو کې یو یې ماشوم دی. ډیری بریتانوي ځواکونه په هلمند ولایت کې دیره وه او ډیری بریتانوي پوځیان هم په همدې ولایت کې وژل سوي دي. اوس جنگ د دغه ولایت هغو ساحو ته رسېدلی چې څو میاشتې مخکې تر ډیره امن وې. ل امریکا خبریدونکو ورځپاڼې سټار ټریبیون په خپل پرونی غني کې په کندوز ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ورستۍ شنډه سوي حمله لیکنه خبره کړې ده. په مطلب کې راغلي افغان قواوو پر کندوز شهر د وسلوالو طالبانو یو حمله په شاو تمبوله. وسلوالو تیر کال دغه شهر د لنډې مودې لپاره نیولې وو. د کندوز امنیه قومندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ پرون ویلي په کندوز کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی. ستار ټریبیون لیکلی وسلوالو طالبانو د جمعې سهار وختي پر کندوز حمله وکړه. څو ساعته جګړې دوام وکړ. افغان چارواکو په ورستۍ وسلوالو نشته کې د څلوېښتو سختریزو وسلوالو او څلورو افغان پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په مطلب کې راغلی وسلوالو طالبانو تیر کال د دریو ورځو لپاره کندوز ښار نیولی وو. وروسته په دغه ښار کې د امریکا په هوایي ملاتړ د دوه اونیو لپاره پوځي عملیات وسول. ستار ټریبیون لیکي دا له 2001 میلادي کال راوروسته پر یوه شاري سیمه د وسلوالو تر ټولو لوی حمله وه.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د لوبډلې روزونکي انضمام الحق ورته استعفا وړاندې کړې ده. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نسیم الله دانش ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې فکر کوي چې ښاغلی انضمام څنګه رخصت کړي. د ازادي راډیو خبریال سیف الله ستانکزي له ښاغلی دانش سره د انضمام الحق د استعفا په اړه خبرې کړې دي.
مسله ده په دې کې زموږ د پاکستان او لسمشرین والو ده او هغوی ویل دي چې نظام الحق باید د سلیکشن کمیټې د پاکستان د کرکټ بورډ مشر وټاکل شي. نو په دې خاطر باندې زه د افغانستان کرکټ بورډ څخه نه خفه یم. او
دی خو له افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لري، آیا کولی شي چې په لنډ وخت کې په دومره شارټ نوټیس سره د ټیم پرېږدي یا مخکې له مخکې داسې خبرې له تاسو سره مطرح کړې وي که څنګه؟
نه نه، د بیګا زه په هندوستان کې پرون بیګا زه په هندوستان کې وم دوی سره او په یو ځای زه د هندوستان څخه بیا پاکستان ته ولاړم او زه افغانستان ته راغلم. هلته مونږ د شپې خبرې سره وکړې. ده وویل وایي دا یو کال قرارداد چې دا زه په هر قیمت باندې چې وي تاسو سره پوره کوم، بلکې بل کال ته هم درسره نه وای کوم. ما ته که د دنیا څومره غټ غټ آفرې راشي هم زه تاسو سره قرارداد نه لغوه کوم. خو دا چې دی پاکستان ته رسېدلی وو په نړیوال هوایي ډګر کې د اسلام آباد که د لاهور هلته ورته د پاکستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ولاړ وو، هغوی ځان سره بیولی وو او هغې ته ټوله خبره کړې وه چې ته به خامخا دلته راځې. نو دا د اوس لیکل دي دا زما ملي مسله ده، زه به لاړ شم. قرارداد وایي زمونږ د ده تر منځ چې یوه میاشت مخکې نوټس به ورکول کېږي یو کرکټ بورډ ته، که چېرته غواړي چې یو کس دا قرارداد ختم کړي نو یو میاشت نوټس به ورکول کېږي. خو مونږ یو میاشت کې مونږ د ملي ټیم نه سفر لرو او نه یې یوه میاشت کې مونږ په کار ده، نو په دې پر ځای چې مونږ ورته دا $2000 تنخواه چې دا ورکړو استعفا قبول کړو سمدستي او دا یې مونږ
ځینې کسان مو تر اوسه پورې په نښه کړي دي چې کېدای شي له هغو سره خبرې وکړي او هغې هم لیوالتیا ولري.
د پرونه راهیسې راته ډېر خلک غواړي ځانونه ورسوي، په دې کې یونس خان هم ده چې پښتون لوبغاړی ده، د کوزي پښتونخوا زمونږ ملي لوبډله به ورسره چلم نه لري په ژبه کې. خو زمونږ ډېر نیت دا دی چې دا د هندوستان څخه یو ښه پیاوړی روزونکی پیدا کړو، د هغه ونیسو. خو بیا هم موږ ګورو چې د افغانستان د کرکټ لپاره کوم یو روزونکی ختمېږي او ارزانه تمامېږي، موږ به هغه نیسو.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نسیم الله دانش ولری سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس به رحمت الله افغان د دې سات لنډ خبرونه دروابروي.
په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په تازه جګړو کې 40 وسلوال او 15 سرتیري وژل شوي دي. د کونړ ولایت په شګلدره کې د ګزان یو بل مثبته پیښه ثبت شوې ده. د کندوز والی وایي افغان امنیتي ځواکونه په پوره همغږي د دې ولایت له مرکز او ولسوالیو دفاع کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي له ګونټنامو زندان څخه 9 زندانیان خوشې شوي او سعودي عربستان ته سپارل شوي دي. د ترکیه او ایران ولسمشرانو تیر ورځ په انقره کې وکتل او د سوریې د جګړې او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. د عراق پارلمان پرون د فساد پر ضد مبارزه کې د اصلاحاتو په اړه خپل ځانګړی غونډه لغوه کړه. او د جاپان د جنوب لیدیز په زلزله ځپلو سیمو کې د ژغورنې او مرستو رسولو چارې دوام لري.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را با برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 با میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت سارونا همکاری تکنیکی یوسف حبیبی ادامه خواهد یافت. کدام پدیده در افغانستان باعث نگرانی اعظمی شما می شود؟ بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر، نبود امکانات همه‌جانبه درس و تحصیل، مشکلات در عرصه صحی و یا نبود و کمبود آب و برق؟ اگر اینها را در مقابل شما قرار دهیم، شما کدام عامل را بیشتر برای خود، خانواده و منطقه تان بیشترین و بزرگترین چالش فکر میکنین؟ با کدام یک باید بیشترین توجه از طرف مقام ها و مسئولین صورت بگیره؟ بغیر از این هم اگر شما کدام عامل دیگر را سراغ دارین، با ما و شنونده ها در برنامه میکروفون شما میتونین شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین میتونین با شماره 818 پیام های کوتاه بر ما با دریو پشتو هم بفرستین، با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی تاسو ته وویل، نن په دې میکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظرونو ته په دې موضوع کې منتظر یو چې ستاسو په نظر کومې مسئلې ته باید زیات پام وشي؟ تعلیم ته، روغتیا ته، اوبو ته، برېښنا ته، او که بیروزګاری او یا امنیت ته؟ ستاسو په نظر حکومت یا هر بله اداره کومې مسئلې ته زیات پام وکړي؟ یا ستاسو په نظر کومه یوه مسئله د ډېرې توجه وړ ده؟ بیا هم وایم کېدای شي په دې اضافه تاسې یو بل څه ووایست. کېدای شي د یو چا لپاره برېښنا ډېره مهمه وي چې تر هر څه مخکې که حکومت برېښنا ته توجه وکړي او هر ځای په برېښنا روښانه کړي نو صنعت به وده وکړي او د دوی ژوند به آسوده کړي. شاید یو بل چاته دا مهمه وي چې د ټراک صحي و بي په ټولو سیمو کې وي، ناروغي به ختم شي او د خلکو یو تر ټولو مهم او حیاتي ضرورت دی. یو بل څوک ممکن ووایي چې روغتیایي چارو ته زیاته پاملرنه شده چې افغانان په خپل هیواد کې ښه ډاکټر، ښه روغتون ولري او بهر هیوادونو ته د تګ ضرورت ورته پیدا نشي، ډېرې پیسې په دې هم مصرفېږي. او ممکن یو څوک ووایي چې امنیت تر هر څه مهم دی، که امنیت و نور کارونه به خدای پخپله وکړي، هر څه به آسانه شي. او همداراز کېدای شي تاسو یو بله مسله مطرح کړئ، نو هیله لرو چې په 0993 1523 او 0525 تلیفون را وکړئ، او یا هم د افغان بسیم 8 شمېره په یاد لرئ.
بله، هم چنان میتونین از طریق اسکایپ بر ما زنگ بزنین، radio.azadi radio.azadi آدرس ماست. شنونده داریم از طریق تلفن، بفرمایید. برنامه میکروفون شماست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
جناب فروان صاحب تا و محترم نعیمی صاحب تا آزادی رادیو ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلام
جناب فروان صاحب، زما په شخصي نظر باندې که څه هم دغه تاسو کوم خبر یادونه چوکړل، هم تعلیمي هم دغه روغتیا او دغه برېښنا، یعنی ټول مهمه ده، خو ما لپاره ټول نه مهم ده چې باید انسان ټول زیات دغه تعلیم ته باید توجه ورکړي، ځکه چې همدغه تعلیم ته انسان د خپل راتلونکي ښه طرف ته بوتللی شي. تاسو وګورئ، متاسفانه په افغانستان کې دغه خلکو نه آګاهي او تعلیم ته نه لاسرسی، اکثر وخت ځوانان چې دي په ډېرو غیر عادلانه کارونو باندې دي لاس پورې کوي. همدغه تعلیمي کچه دي او فکر ده په دې اساس، او بل چې دغه فساد مخنیوي لپاره باید کار وشي، ځکه چې د فساد مخنیوي لپاره چې کار وشي دا مهمه ده. نو لسونو هغه باور چې دي په حکومت باندې پیاوړي کړي، کله چې لسونو باور په حکومت باندې پیاوړي شي، نو بیا تر څنګ اولس دې ته لیوالتیا ښکاره کوي چې خپل حکومت سره همکاري وکړي. کله چې لسونو همکاري وي، بیا طبیعي خبره ده چې امنیت هم ښه طرف ته روانېږي، امنیت هم ښه کېږي. نو مهمه خبره ده فساد مخنیوي، زما په نظر باندې حکومت باید د فساد ته مخنیوي ته متوجه شي، او بل دغه تعلیم وضعیت باید
سلامت اوسه. شاغله مدنی صاحب بوچی له نورستان څخه تلفون کړی، بل اوریدون کله روزن معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
مهربانی صاحب. مهربانی صاحب.
روان صاحب تاسو تاسو او جتا سم کارانو ته د زړه کوم سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسه، خوشاله اوسه.
له پکتیکا د همت خبرې کوم. نو زموږ سید ابراهیم علیه السلام کله چې مکې ته په لومړي ځل باندې ولاړ، الله دې جلاله ته دې سوال وکړو چې ای رب هذا البلد امنا وارزق اهله، پروردګاره دا ښار دې امن ښار وګرځوي، او وروسته بیا ډوډۍ او روزي دغه اهل ښار ته ورکړي. په دې کې شک نشته چې تر ټولو امنیت د یو هیواد د ترقۍ لپاره، هم د تعلیم لپاره، هم د روزګار لپاره، هم د خواخوږۍ لپاره، صرف او صرف یوازې امنیت ته چې په ټولو ارسو او اړخونو کې رول لوبولی شي. زموږ غوښتنه د امنیت په باره کې ده چې الله جلاله دې په افغانستان کې یو اسلامي نظام راولي، او الله دې سوله راولي، سوله دې الله قایم کړي، تر څو پورې د بهرنیانو لاسونه له افغانستان نه لنډ شي او په افغانستان کې وسوله راشي، نو انشاءالله تعالی بېروزګاري به ورکه شي او کار اهل کار ته وسپارل شي.
سلامت اوسئ. همت صاحب له پکتیکا، بل اوریدونکی لرو ځان معرفي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي شنونده داریم از طریق اسکایپ، مهرباني کنین صاحب.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر صاحب، خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. به نظر من بهترین چیز، بهترین سکتور و یا بهترین اولویتی که داره امنیت است. اگر امنیت نباشه هیچ سکتور تطبیق نمیشه در افغانستان، و تمرکز بالای امنیت بهتر است. و این یک چیزی است که فکر کنم در طول 13 سال مکمل است ما این چیز به دست آورده نتونستیم. اگر امنیت نباشه، زیربنا، تعلیم تربیت، صحت، همه سکتورهای دیگه بیفایده هستند. خواست ما از تمام ابرقدرت ها فرزمثال از نفرهایی که در رأس حکومت افغانستان قرار داره، تمرکز عمومی باید سر امنیت شود. 13 سال 14 سال است که در ولایت جنوبی هلمند، قندهار، گرزگان و در این چند سال که حکومت وحدت ملی تشکیل شده، پای جنگ به دامنهای ولایت شمال دراز شده و تا بدران همگی مسئله هستن. زمانی که دی پروسی دیدیار هیچ کدام نتیجه نداد، همیالی همه خانواده در ولایت بعض قریه هسته که امو ملک سالاری هسته، اصلا قانون وجود نداره،
چند وقت پیش هم در ولایت تخار در ولسوالی ینگی قلعه اگه اشتباه نکرده باشم یک کسی بود که زمین ها را توزیع میکردن و در اونجا درگیری شد در بین دو نفر که بالاخره محمد قل است پیرون قل است که من از طریق مطبوعات شنیدم از طریق سایت ها شنیدم که اون نفر همونطور تیرباران کرد نفر از شست پاش تا به فرقش. در صورت که امنیت نباشه ما تمرکز بالای سکتور صحت کنیم، بالای سکتور ترانسپورت کنیم، دست به امار زیر بناها بزنیم همش میخواد.
بله شنونده عزیز، اگر یک سوال از شما بکنیم امی که فکر میکنین ناامنی باعث بیکاری ها شده یا ای که بیکاری باعث ناامنی شده؟
50-50 50% ناامنی باعث بیکاری شده و 50% هم بیکاری باعث ناامنی شده. 50-50 هر دویش 50-50 است و یگانه کار کتاب ها که قانون تطبیق نشه و در زمین نمی نفرایی که پروسه دیدیار در سال 81 شروع شد و اون پروسه ناکام بود تا اونمو پروسه پس دوباره تطبیق نشه بیفایده است که سر هر سکتوری که یا تمرکز کنن به نظر من هیچ نتیجه نمیده و ما از طریق شما و از تمام از این رأس کسایی که در رأس حکومت هستید و در صاحب عبدالله هستید که اشرف غنی هستید تا زمانی که یا به امنیت قائل نشن احترام دیگه فکر کنم بهتر هم نیست که کل چیز کل سکتورها را باید یا صرف نظر کنند.
تشکر، سلامت
باشید.
نظر شما پخش
خوشحال هستم. بلاردو که در تلفن لاری لرو زن معرفی که آزادی رادیو
مهربانی کنین سر.
سلامت هستم، مهربانی کوی.
موز مشکلات خدا را بشاران تک زمین سرک دیر خراب دی موز دو بید اول سوالی دیرات دولیت خدا ترک مسلمیت باندې په هغه څه چې احترام کوي پروت دی ډیر خراب دی اوس په صلاحو مګر دا د سره ولاړی مریض نور څه وشاته د فرسمو ډیر کارونه په سړک باندې خبر وشي
صحیح یعنی ستاسو لپاره تر هر څه مهم سړک دی اتا تر امنیت
هم هر څه مهم دی په سړک کې سروان صاحب دا چې خراب دی چې په لکه ها او دلته مسافر دی بدره سرخي کرایه 2300 افغانۍ کرایه ده بیخی چی بیاد اوا خرابه چی پر سخت سرکان بندید مصر کدا کما کوی چی مجدی خوش
علیکی دیر زیاد مننه چی تلفن مراو کن
یک شنونده دیگه هم داریم از طریق اسکایپ هستن اینا هم بفرمایید سب رادیو آزادی است مهربانی کنین سب رادیو آزادی است نه تماس از شنونده قطع شده بریم به شنونده هایی که در خط تلفن منتظر هستن بفرمایید سب مهربانی برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی
و علیکم السلام
بله محترم سروان صاحب تاسو سلام نو وړاندې کوم صاحب څنګه نه یم صاحب تاسو د دې راډیو ټول کال کوونکو
سلام
او دې دوه ته سلام نو وړاندې کوم سهار مو په خیر
سلامت اوسئ قاری صاحب پښتون مهرباني
تشکر ساسې د موضوع ته سروان صاحب دغه چې زات ته شاک تاسو یاد کړ کتالیم دی او که فساد دی که امنیت دی دا ټول د افغانستان خلکو ته پکار دی او کرامت دی خو زما په نظر بله تاسو د مشات په ستنه وکړ چې بیکاری نام نه رسېدل کنه نام نه بیکاری رسېدل ده بله د افغانستان خلک اقتصاد یې په دې بیکاری هم د خوشنطونو نه بیکاری پیدا کیږي د افغانستان خلک وګړي چې تعلیم ته نیواله دي او د فساد د ورکېدو د فساد ادارې د ورکېدو هم د افغانستان خلک غوښتن کې د قانون او د عدالت هم غوښتن کې دي خو زما په نظر په ټولو کې امنیت بهتره دی او د امنیت هغه وخت راتلی شي زما په نظر اوس پرځان که امنیت نه وي که سړی په جیب کې پیسې ولري او خپل د پیسو صاحب نه وي امن نه وي که سړی خپل که امنیت نه وي سړی به خپل د ننګو خپل د ناموسو خپل د ملي غرور اختیار به نه لري خپل د وجدان او خپل د سجاعت اختیار به نه لري نو زما په نظر د افغانستان و مظلومو خلکو ته امنیت بهتره دی او دا امنیت هر وخت هغه وخت راتلی شي کومه پاشله چې د ملت او د حکومت په مابین کې ایجاد ده هم دغه باعث نه امنی ده نو امنیت هغه وخت راتلی شي تر څو چې زموږ څخه د زموږ د ګاونډیانو چې په ظاهر او باطن کې زموږ ویني چې شي اوس هم د افغانانو ویني چې شي د افغانانو په وینو دوی نه وبیږي او نه مړیږي د امنیت هغه وخت راتلی شي چې د دوی لاسونه زموږ څخه لنډ شي او د افغانستان خلک په یو اتفاق او وحدت او اتحاد کې ژوند وکړي او افغانستان ته یو سرتاسري صلح راشي
ډېره مننه قاری صاحب پښتون
کار میکنیم عزیز شنونده ما و یک شنونده دیگه هم در خط تلفن هستن بعد از او برخی پیام ها بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما نه تماس از اینا قطع شده. ساروان صاحب یک چند پیام را به خانش بگیریم. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده که به نظر من اگر جنگ نباشه همه چیز است، اگر جنگ بود هیچ چیز نیست، عامل اصلی جنگ است. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته کرده که به نظر من کلید همه این مشکلات معارف است. اگر فرزندان افغان درست تحصیل کنند و دولت توجه جدی به معارف بکنه، انشالله همه این مشکلات رفع خواهد شد. تشکر از شنونده ما. عبدالصمد از کابل نوشته امنیت اساس همه امور است. جاوید از قندهار در پیام خود گفته باید حکومت توجه زیاد به بیکاری و امنیت داشته باشد، چرا که ای دو گفتن خیلی مهمتر از همه است و همه کارها وابسته به امی دو عامل است. و محمد قاسم زواک از ولایت هلمند گفته که حکومت در اول امنیت را بر افغانستان بیاوره، به خاطر که مردم افغانستان به امنیت نیاز و ضرورت زیاد دارند.
حامد میزان ولسوالی چخلی کلی و تر هر څه وړاندې باید په درملتونونو کې زاړه درمل منع شي. ولی ولال زابل څخه لیکلی دی وای په اقتصاد کې کار وشي نو تر هر څه مهمه ده. احمد له هلمند لیکلی وای د تربیه برخه ډیره کمزوري ده، په کار د شیدې برخه ته توجه وشي. ادګل بهار له هلمند له لشکرګاه څخه لیکلی وای هغه څه چې تاسو یاد کړل دا ټول افغانانو ته ضروری دی او افغانان ټول ته اړتیا لري بل شکه. ولایت خان مسلمیار له هزار جفت څخه لیکلی دی وای باید ویني تویول بند شي، سوله وشي، ورپسې به هر څه سم شي. رحمت الله له کندهار لیکلی حکومت باید د ټولو د مخه د بیکاری غم وخوري. ولایت خان مظلومیار بیا هم د پیغام راغلی دی، خیر ومن لوستو. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک څخه لیکلی وای زما په نست د بندونو جوړول ضروری دی، بندونه که جوړ شینو د خلکو لپاره به کار پیدا شي او بیکاری به کم شي. قریشی له هلمند لیکلی وای زما په نظر که امنیت او بیکاری ته توجه وشینو ډیره ښه ده. محمد قاسم ځواک چې په دریم مخکې پیغام لیکلی وای حکومت باید لومړی بیکاری له منځه یوسي، ځکه بیکاری لوی سرخوشی دی د افغانستان د خلکو لپاره. او زاهد زاده له فرارود لیکلی دی وای تر ټولو نامی اول ځای لري، که امنیت وي نو هر څه به بیا عملی شي او که نامنی وي بیا هیڅ نشي کېدی.
تشکر از شنونده ها که بر ما پیام فرستادن و حالا هم باز بریم از طریق شنونده از طریق تلفن شنونده ها رو بگیریم که چی پیام گفتنی دارن. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم و زده آزادی رادیو کارکون که سوتون اوریدین که تا السلام علیکم سلامونه ولادی کرد
سلامت وسی مهربانی کوی
بس رورا تا دیتا سچی کن موضوع تا کلی دی دا هر یا موضوع اخفل زای باندی چی کن دای دیر خواندوار موضوع دا امون تا غیشو چی افغانستان که دا امنیت وزا باید چی خبر وشی حکمت هم چی کن دای باید چی امنیت وزا دیر کانترول ولری او اولس هم چی کن دای همغادی ولری نپوزه زکی چی امنیت چی نو روختیان رازی او جی دا خونزیگانی و دا کلینکون و دا هر شی دی امنیت وری ترلی دی کلی چی امنیت نوی بیا افغانستان چی کم دی ایس چی کم دی سرمخت نزی نمون هیل لرو چی دولت نا دا اولس نا دا طول مشرام نا چی کم دی من هیل لرو چی باید افغانستان چی کم دی دیر امنیت را ولی
درست
نو دا اولس او دیر غریبانان و خلق و وجل نزی چی کم دی لاس واقعی
سیش دیر مننه کرودن بل اوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید سب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
سلام سب.
سلام بر شما و بر همکارا و شنوندای شما.
سلام
سلام مهربانی سب.
شما ببینید ما پرسم دید روز از ولایت تخار تماس گرفتیم، دوستان چطه فرمودن یگانه عاملی که ناچست جوانای موازی وطن میرن، یگانه عاملش کار است، یک در ردیفش فساد است که فساد گسترده به جوانایی که شایسته هستند برشان کار سپرده نمیشه و با مهاجرت و با این آن میزنند. باید دولت در قدم اول باید کار برای از یا مساعد بسازه، امنیت هم مردم در یک امنیتی سرتاسر زندگی بکنه و از این مردمی جای به این جای مهاجر و بیچاره نمیشن. یا با دولت باید توجه کنه، دولت تنها گفتار داره عمل نه، و اگر دولت واقعا مردم خود دوست داره میخواد که در آینده مردم برایشان باید رای بده و مردم چیزی اعتماد مردم بعد از بیاره بود برای از اول کار بعد از امنیت برای همگان به حساب میسر شود.
تشکر سلامت باشین سب زنده باشین. شنونده ما از ولایت تخار. یک شنونده دیگه هم هستن در خط تلفن. بفرمایید سب رادیو آزادی است. مهربانی کنن
خبری وکی لطفا. خیر مهربانی کنید صاحب
بفرمایید صاحب. شنونده عزیز صحبت کنید لطفا. تماس شما با استدیوی ما وصل است.
دوی لکه چی ونشو بل اردون کتاب نوبت ورکو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم مهربانی صاحب.
سروان صاحب و نینی صاحب سلامون و نیکی لظهارم پخیر.
سلامت و سی لرادیو ما یو چل ریشه یا رادیو تیرکی لطفا.
داغه در سروان صاحب. سروان صاحب تاس خود دیر دستانی ورد موضوعانی دی او دیر شی موضوع تاستا که نو سروان صاحب چه داغه حق چند امنیت پوری تولی دیو او بل چه داغه ته د اسلام په چوکاټ کې ونه اوسېږي دغه هر څه به تا ته مواجه وي فساد به هم تا ته مواجه وي تکلیف به هم تا ته مواجه وي زه دغه بعضې ورونو نه دا خواهش کوم چې داسې یو سړی ونه وایي چې ولا مونږ څه دا ګاونډیان داسې کوي دا ګاونډیان داسې کوي او مونږ خطاباس یو او مونږ
خیر تاسې خپله خبره کوئ لطفا خپله خبره کوئ د نورو په خبرو پسې پرېږدي چې نور هم خپل حق لري چې نظر څرګند کړي خپل نظر دې وایه مهرباني
داخل نظر می دسته داخل نظر می دسته زخ شکر الحمدلله و شعر ما پنیگ ما سدام خلا را بندان بده زون سو افغانانو که تاسی بند ریسکا سره تاسی افغانستان گرانی او تاسی دی افغانستان بچانی هستی هیچ وقت که دی پردیو پا خبرو بنده نزدی او تاسی خپلا باید خپلا وطن خپلا جور کهی تا دیگه کم تاسی خاپور کری دای تاسی پنامو بندی دیگی دا وطن تاسی تا ضروریت لری دا وطن دی تاسی مورو پلار دا او تاسی بچانی هستی تاسی روز بیاستی نو ما ته پاکستان وای ته ما ته ایران وای چې ته دا وطن دی ورانګه زه به یک حق ولرم زه ولې ورانګه ما دای ما مور کلار ده دای ما وطن د دې کې ما خپوري کړی دی دا به زه د ګلغه مې سمشور کما زین سیالانو سره سیال کما زی جوړ کما دا ځکه نسی او دا چیرته شرعي احکام نه شرعي نظام نه هغه وطن د هیڅ جوړ نسی تاسو په نامه باندې موږ شرعي نظام لرو شرعي احکام لرو ولې عمل نه کوي
تاسو اصلي موضوع نه خبری کوي لطفا په دې موضوع خبری وکړي چې ستاسو په نظر تر ټولو مهمه مسأله څه ده چېشته باید ډېر زیات توجه وشي لکه څنګه چې مخکې وویل شول برېښنا ته امنیت ته کار ته روزګار ته چېشته دغه یاد کړي
امنیت ده امنیت ده سروه سرچې که امنیت نه وي کار هم نشته که امنیت نه وي
ډېره مننه کافي ده
سلامت باشید بله. یک شنونده دیگه داریم بعد از او پیام هایی که فرستادن به خانش بگیریم بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
مهربانی کوی صاحب
بفرمایید صاحب
السلام علیکم شیر آقا تو از ولایت کاپیسا برای شما تو تماس بین
خوش آمدید صاحب مهربانی
اول خود در قدم اول سلام تقدیم میکنم خدمت شما باشم های شما بعدن
سلام بر شما مهربانی صاحب
امید دوستایی که میگن که امنیت اصلا امنیت فکر شده که از کجا پیدا میشه نه بزرگ یک ملت کشته شما و یک مردم داده شما و کشته شما نه اصلا آرامی و امنیت به اینه که نظام اسلامی بالای ملت مسلمان افغانستان تطبیق شده
بله صحیح. سلامت باشین
دیگه این نظر ما یگانه نیست که تطبیق نظام یک عالم که نه در این سال باشه و نه در اون سال شما برید قسم میتونیش که تو برتر با خدا قسم از کنیم ما چه نواقض داره چه رقم کنیم و پا کنم را کنیم در افغانستان آرام شما و یکلت کشته بگم نشه این نظر ما بود سایزم
تشکر
من نیست بل اوریدون که حمله رو زن معرفی که آزادی رادیو ده میکروفون ستاس
مهربانی کنین سب
بله
بفرمان سب مهربانی
سلام علیکم سلام علیکم
بله بله صدای شما رو داریم سب بفرمایید رادیو آزادی است
سلام عرض ادب دارم به سربان صاحب و برای شما جواد صاحب شما
مهربونی صاحب
میخوایم که قاری زمان دین هستم از ولایت بدخشان از ولسوالی ارگو همراه شما ارتماس هستم
بفرمایید قاری صاحب
جناب ما یک سرک داریم از ارگو تا فیض آباد تقریبا سرک چند سال میشه که میگه که سرک فر میشه بسیار کرای ما قیمت است راه ما نباشه نزدیک است امی سرکی که اگر ده دقیقه راه باشه ما تا یک ساعت میرسیم تقریبا یک ساعت پنجر که از لسوالی ارگه تا فیض آباد کرای ما میشه ما غریب هستیم اکثر وقت میشه موتر پیدا نمیشه مجبور موتر ما 2000 یک نزدیک کرای گرفته بیاییم
امی سره که هیچ چاکی هیچ کسی جور نکده، وکیلا مکیم ما واسه که رای دادیم، وکیلا وکل شد و دمه اولسوال ما هیچ ناهمی نداره، اولسوال ما هم هستن شکر الحمدلله. ما تا مرکز اگر خدا نخواسته ما یک مشکل پیدا شد برای ما هیچ وقت نمیتونیم و به مشکل خود براتیم. همه مشکلات ما مشکل ما میقبود، خدا کنه که
بله سید. یعنی برای شما مهمترین چیز فعلا سرک هست، بله در افغانستان؟
بله سید مهمترین برای ما سرک هست که ما سرک نداریم سید. سرک ما خیر نیست، سرک ما خراب است، بیخه موتر ما رفت آمد کرده نمیتونیم، بیخه رفت آمد ما خراب است از نوستوالی ارگو تا پایز دبا سرک ما بیخ خراب است.
سلامت باشید. نیمی سب که ما فکر بیه چه تا چه امن ویال تا بیا خلق نورشان دیر گواری دوی ویل چه پسی مکی امن دی زکه سرک گواری لکه سنگه چه مخی واویدون که دهیرات لعوبی ولسوالی چه تلیفون کرده و واقع هم سرک گوشت. نو هر چه تا هر شای چه مهمه وی کولیشی چه خپل نظر سرگن که
بله یک شنونده دیگه داریم از طریق تلفن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است چون خیلی منتظر ماندن بعد از او پیام ها را به خانش خواهیم گرفت. بفرمایید صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم سروان صاحب، خیره؟
سلامت و سیم مهربانی کوی صاحب.
جاد المالک چندر رو بلسان تاثر بتماسیم
مهربانی
خبره نه چې روغان له هر څه کې دا په امنیت پورې اړه لري.
درست
چې امنیت نه یې نه سرک جوړېدای شي، نه پل جوړېدای شي، نه روغتون جوړېدای شي، هېڅ یې نشي کېدای. خو د دې دپاره زه که تاسو زما خبرې قطع نه کړئ یو درې پېشنهاده کوم چې دا امنیت په څه شکل سره قائم
شي. دا له موضوع وځئ، بښنه غواړو، بس همدا موضوع ده چې ستاسو په نظر کوم شی ډېر مهمه دی؟ ځینو خلکو لپاره تعلیم مهمه دی او که ټول خلک تعلیم ولري نو جنگ جګړې به نه کوي، اختلافات به نه پالي، او د ځینو لپاره بیا دا مهمه ده چې کار وي. د ځینو لپاره لکه ستاسو چې وویل امنیت تر ټولو مهمه دی، چې امنیت د ستاسو په نظر نو هر څه به سم شي.
بله یک چند پیام را به خانش میگیریم سروان صاحب، بعد از اون میریم به شنونده ها. از طریق تلفن حلیمه احمدی از کابل نوشته کرده که به نظر من از همه مهمتر امنیت است. اگر امنیت باشه زمینه تعلیم و هر زمینه کاری مساعد میشه و فساد هم از بین میره. سیما هم از کابل در پیام خود نوشته کرده که بهتر است اقتصاد خوب شود در سطح افغانستان. و یک شنونده دیگر ما شعیب از شهر هرات نوشته کرده که مهمترین اولویت باید برای همه تعلیم و معرف باشه.
او قیام الدین مبارز ده هلمند څخه لیکلی دی وای د افغانانو لویه هیله امنیت او سوله ده. نو خدای پاک دې په افغانستان کې سوله راولي. سید احمد هاشمی له کندهار لیکلی دی وای دا ټول مهم دی، خو په کندهار کې اوس مهال برق تر پخوا شده او اوبه هم شته، امنیت هم شته، او باید د بیکاری مخه ونیول شي. او د کندهار د والی او امنیت قمندان څخه ډیره مننه کوم چې مشته اسانتیاوی برابر کړی دی. زاهد له لوګر لیکلی دی وای زما په فکر امنیت ډیر مهم دی، که چیرې په وطن کې امنیت راشي نو هر څه به جوړ شي، یعنی د پېستلا ګلګل زار شي. په بل اردن کې له عبدالباری عاقب له فرارود لیکلی دی وای په افغانستان کې امنیت مهم دی، که چیرې په افغانستان کې امنیت خرابي هیڅ هم نه کیږي، او که امنیت شوي هر څه کیږي. اسمت سهار لکندهار لغورک لیکلی دی وای دولت دی روختیا تا پام مکری، افغانان پاکستان تا د معمولی ناروغی و د درمانی لپاره زی. احمدی ارغندابی لزابل سخه لیکلی وای باید طالبان سر سوله وشی که په هر قیمت وی نو وضعیت بشه سی. لننگرهار سخه شینواری لیکلی دی وای د ټولو بدبختی و مور فساد دی، که نامنی ده، که بیکاری ده، که د تعلیم نشټوالی دی. د ټولو مشکل په فساد کې دی، که فساد لري شي نو دا ټول مشکلات به حل شي.
تشکر از شنونده ها که تا حالا برای ما پیام فرستادن، و یک شنونده را میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها و پیامشون نشر شه و بعد از او نوبت نشر خبرها. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
دغه دی ما ویل ما دغه داسي اولی ورسته تاسو او تاسو کارکونکو
بل متاسفانه تلیفون یې قطع شو. خیر بل اوریدونکو ته نوبت ورکو، مهرباني کوي
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
مهرباني صاحب.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی.
السلام علیکم سروان صاحب، زما د خوانم سلامونه قبول کړئ تاسو ته، سلام کارانو ته.
سلامت اوسئ.
زما نظر خدا دې کچیرې په امنیت وي، تر ټولو مهمه خبره دا چې امنیت وي. که امنیت نه وي بیا رواني کارونه چیرې وي؟ که امنیت نه وي هلته به مکتب چیرې وي؟ که امنیت نه وي هلته به سړکونه چیرې جوړ شي؟ که دا خاص زما نظر دغه دی چې تر ټولو چې دی امنیت دی. اوس دلته د هلمند ولایت کې امنیت کدنې پرېږدي ولسوالۍ کې چې دی جنګونه دي، ناامني ده، ګرد ځوانان بېکاره او خپل کښتونه ګرده پاتې دي، کښتونه یې کړو، هغه ټول دغه چې پاتې دي شنه فصلونه یې پاتې شول، ګرد کړې وکړې ولاړل. نو امنیت نشته هلمند ولایت کې، هېڅ امنیت نشته.
بله صاحب، له ټولو اوریدونکو ډېر مننه دوی چې تر اوسه پورې ټلیفونونه کړي دي، او هیله لرو چې له خبرونو وروسته به بیا هم ټلیفون راوکړي. لکه څنګه چې تر اوسه له موضوع نه دی وتلی، له موضوع به ونوځي او په موضوع کې به پاتې شي او نظر به څرګند کړي.
بل تشکر میکنم. ما هم از تمام شنونده ها که در بخش اول برنامه با ما بودند تماس گرفتن از طریق تلفن و اسکایپ، همچنان